پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې یو ساته خبری خپرونه کې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د رواني خبرونه د هم نیمای د نوربست یو نيز خبرونه ته ځنګل شوی چې له 213 د پوروسته بنشر تسپرل کیږي. و بوري په دې خبرونه کې چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر به نن واشنگټن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان والي فیصل بیګزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ وایانس نوالله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم، ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي. د فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤل تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
پیشروي نیروهای امنیتي همچنان نگاه داره تا پاسخگویی کامل این ولسوالۍ عملیات جریان داره.
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د پنجشنبه پر ورځ نیولې وه. روحاني دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. افغان امنیتي سرچینې وایي چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 متل قلوردو ویان یحیی اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواک د اروزګان د مرکز ترینکوټ په لمنو کې د وسلوالو طالبانو څلور پټنځایونه بمباري کړي چې په لړ کې لږ تر لږه 8 وسلوال سخدریزي وژل شوي دي. د همداراز وویل چې د زابل ولایت په دای چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 5 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ اتاب تکړه لوبغاړی راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي، پرون د حیدرآباد د سن رایزر ټیم لپاره د ښې لوبې په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. راشد خان په څلورو اورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول. دا د هند د غوره لیګ د سیالیو لپاره تر اوسه دریم ځل دی چې راشد خان د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کوي. حاضر دمه د حیدرآباد سن رایزر لوبډله د هند د غوره لیګ د سیالیو د جدول په سر کې ده. د هند په روانو سیالیو کې د راشد خان په ګډون د افغانستان درې لوبغاړي ګډون لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دی رایه ورکوي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سوری غوړولی، له 3,600,000 زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدراعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د ګوند او د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجې بل سبا د سیشن بي پورې اعلان شي. دغه انتخابات د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او د اروپایي ټولنې له سلو زیات څارونکي به پرې څارنه کوي. د لبنان ولسمشر میشل اون نن په یوه تلویزیوني مرکه کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. لبنان د سوریې د جګړې له امله د شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه شو سوریایانو کوربه دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگتن ته په دو ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریس لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر وایي دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتانیاهو دفتر پرون همداراز وویل چې دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په دودیز پرید یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتانیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه اصلاح شي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له تبخیف څخه خلاص شوی دی. ناوالنی او سلګونه پلویان یې د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې نیول شوي وو. ناوالنی په ټویټر کې نن سهار وختي لیکلي دوی زما په اړه لیکلي وو چې لاریون مې تنظیم کړی او د پولیسو اطاعت مې نه دی کړی، خو د شپې په 12:30 بجې خوشې کړم. اعتراض کوونکو د روسیې په نوي ښارونو کې لاریونونه پلان کړي وو، خو روسي چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 10 نیټې مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبې د لوړې مراسم پر ځای کړي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کړې ده.
کارن او تماس با گروه های تروریستی نه تنها به امنیت کمک نمیکنه، بلکه میتونه تهدید بیشتر کنه.
د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی و په هلمند کې به مو د یو ډلهیز واده له حاله خبر کړو.
نو د زیات مصرف د مخنیوي په پوهه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ کوم ملاتړ یو ان شاء الله خدای کوله نو په بیا د پروګرامونو مختدای او پرمخ باندې وځو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کمول د افغانستان په بازارونو کوم منفي تاثیر نه دی غورځولې.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی ملونه د دوی خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت چې د افغانستان سره کم شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې تمه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځینی سفر لپاره واشنگتن ته ورسیږي. که وخت وو د افغانستان د پوهنې پر وضعیت به مو په یو تفصیلي راپور کې خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت ده. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیه او امریکا کولای شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. په دې اړه حدیث پردیس نور جزئیات راټول کړي دي. اوس را سره په سټډیو کې د پردیس سمیر باندې
مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هماله خای د لمړی ځل وی چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي. دی ویل تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه هم نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. د ښاغلي نیکلسن له قوله دا هم ویل شوي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
کله روسیې سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کله امریکا سره سر خورو روسیې خپه کیږي. نو دواړو سره زموږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت مشترک کار وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې زموږ په ګټه ده.
خو د ښاغلي کریمي په خبره روسیه په افغانستان کې د رواني جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومي ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنه لري او کومه چې دغه اندېښنې لري شوې نه وي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي. د روسیې اژانسونو د راپورونو له مخې تازه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مرستیال وزیر تر ویلي دي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز د بدلېدو په حال کې دي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب درنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې ظاهر کله کړی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره د اوس ټلیفون پر لیکه دی، له ده سره به په دې اړه د تحلیل به وورو. خادم صاحب سلام، که زموږ غږ اوري پیل به لدین او کوچه په افغانستان کې د روسیې او د امریکا د تروریزم پر وړاندې ګډ کار ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې څومره تاثیرات درلودلی شي؟
که زه افراد ونه کوم، یو د قضیې سره مې عدالت کړی، نو په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسانو د اختلاف له منځه راځېدلې ده. دیمیتری میدویدوف په 2001 کال کې لومړی ځل ویلي چې موږ په افغانستان کې د ګډ کار هم میلان لرو هم علاقه لرو. کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله، روسیا یو له هغه شریکبانو وه چې د افغانستان مسله یې ترسیم کړې وه. مګر متاسفانه امریکا یې کتاجي وکړله او تر ډېره حده پورې پر خپل غرور باندې متکي پاتې شوله. اوس نیکلسن او د امریکا د سینې ماڼۍ چارواکي په دې باندې خوشي وي چې د افغانستان قضیه د 2001 کال او 15 کلو نه ده، 2013 کال یو نوی پړاو دی، نوی معاصر سیاست دی. تاسو د کابلوف خبرې واورېدې چې په یو وخت کې دا خبره وکړه چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو ترڅو خپل ډیپلوماټانو ژوند وژغورو. بیا یې ویل چې موږ نه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده، او بیا یې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ مزګرتوب خبره کوو. دا درې جلا جلا واژې او اصلاحات دي او درې جلا موقفونه دي، او له دغې هر معقول انسان د دې اقتباس کولی شي چې روسیه نه یوازې دا چې د افغانستان په قضیه کې دخیله ده بلکې د مداخلې توان هم لري. نو فکر کوم چې اوسنۍ نیابتي جګړه د روسانو، امریکایانو، چینایانو، پاکستاني او هندوستاني چارواکو لخوا او بین وقت خادم صاحب دغه مسله کې فکر کوم چې په تفاهم باندې او تعامل باندې حل کېږي.
خادم صاحب قسم چې تاسو مو ویل کابلوف هم دا خبره کړې و چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري او طالبانو ترې د مرستې غوښتنه کړې ده. روسیا مخکې هم د طالبانو په ملاتړ باندې تورن شوی و. یو شمېر امریکایي چارواکو هم ویلي و د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. نو څه فکر کوئ د کوم ملت له مخې دغسې یو نرمښت وښودل شو او د ګډ کار هیله وښودل شوه؟ خادم صاحب فکر کوم اړیکه یې پرې شوه. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. انتظار خادم د نړیوالو چارو کارپو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای چې له تیرو سو میاشت راهیسې پاکستان د قرنطین سرټیفیکیټ له امله د افغان سوداګرو میوو ته د صادرېدو اجازه نه ورکوي. د دغه بورډ مشر حمودی ناجی اغا د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو وخت په رارسېدو دی او باید د تازه میوې د صادراتو پر وړاندې شته ستونزې حل شي. ښاغلی اجی اغا د کرنې وزارت نه وغوښتل چې دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. اجی اغا وایي چې د وړاندې افغانستان له پاکستان سره انوي سوداګري درلوده خو اوس د تازه میوې د صادراتو لپاره د قرنطین سرټیفیکیټ غواړي. د هرات په صنعتي پارک کې درې تولیدي فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت پرانیستل شوې دي. نوموړی وایي چې دغه فابریکې د چپس او بسکټو د تولید او د برېښنا پایو د جوړونې په برخه کې فعالیت کوي. خادم زیاتوي چې په دې سره به د هرات په صنعتي پارک کې یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم تر ډېره هیواد ته د یادو توکو د وارداتو مخه به ونیول شي. خادم وایي چې د تولیدي فابریکو په جوړېدو سره وطني تولیدات وده کوي او دا د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1050 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 160 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول 45 او یو لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 50 افغانۍ پوله، یو یورو 40 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او بیا پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله تمه ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دو ورځني سفر لپاره واشنگتن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ مهلت یوازې یوه اونۍ پاتې ده. جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د دې او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب ستړي مشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر به د متحده ایالاتو د سفر پر مهال یوازې د ایران پر اټومي موافقه باندې خبري وکړي که څنګه؟
اکرام صاحب سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له غړو سره وګوري او تمه ده چې د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو وي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی جانسن بل امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به ترې وځي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه د منځنی ختیځ نه امنی ده او همداراز د انټرنیټ له لارې د تهران د تخریبي فعالیتونو د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندیو د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یوه خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه روسیې، شمالی کوریا او سوریه ته د اشاره پترڅ کې د ښاغلي جانسن له قول لیکي چې وای برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنی پالیسۍ لورته ستونزو سره مخامخ دي.
یعنی د جانسن د سفر یو هدف تر ډیره شاید دا وي چې ولسمشر ټرمپ وهڅوي تر څو د ایران په اټومي موافقه کې پاتې شي. څنګه
تقریبا اصلي خبره ښکاري چې همدغه ده. برتانیا ویلي چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. دا موافقه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوې وه او په موافقه کې ایران منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو یا لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د مې تر 12 نیټې پورې، البته نن د مې شپږمه ده، د دې موافقې نیمګړتیاوې لرې نشي نو متحد ایالات به ترې وځي. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریځ خپل کړی او له واشنګټن څخه غواړي چې له دې موافقې څخه دې نه وځي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تقریبا دوه اونۍ مخکې او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یوازې څو ورځې وروسته، یعنی تقریبا لس ورځې مخکې، په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په جلا کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې او لکه څنګه چې تاسو وویلې هڅه یې وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي. خو د دې خبرو نتایج به هغه وخت څرګند شي چې د مې په 12 نیټه متحد ایالات او په تیره ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول د امریکا نوی دریز د ایران سره د اټومي موافقې په اړه اعلان کړي. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب، درنو دوستانو وام اوریدل چې تمدا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځني سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. اوس هم یو ولایتي مسله په هلمند کې په یو ځای دوه اتیا جوړو ته ودونه وشول. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی. خو کتونکي وایي دغه ډول پروګرامونه د هغه ډېرو مصارفو مخه نیسي چې په دې وروستیو کې د ولور یا تویاني په نوم اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قومي مشرانو او مخورو د پریکړې لمخې ولور او په واده ډیر مصارف بندیز لګول شوی، خو په هلمند کې لا هم تر ټولو ډیر مصارف په ودونو کې کیږي. زموږ همکار الیاس دای د دغه دوه تیا جوړو د واده مراسمو ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د ګرشکول سوالی د محمدی په نوم جامع جماعت یا امام برکې د دوه تیا جوړو د ودونو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د اسایش په نوم د خیریه ټولنې لخوا دغه ډله ییز ودونو ته د هیواد د بیلابیل سیمونو نقدي مرستې راټولې شوې وې. د سایش خیریه ټولنې مشر جعفر قاسمی ول د ډیر مدیر رئیس د دغه ډول پروګرامونو لپاره د مرستو پر ټولولو بوختو
او د هغه مشرانو علما کرامو چې د هغه مستحق ځوانانو مستحق ځوانانو هغه ځوانانو چې د واده د مراسم د ترتیبولو امکان نه درلود هغه را ته معرفي کړه. هغه سب جنان را او دغه سره خپل خپل مینه محبت وشو
مراسمو د لګښت ترڅنګ هر جوړې ته د 10000 افغانیو په لګښت د کور اسباب هم ورکول شول. د ګرشکول سوالي دولتي مسولینو د ډلیزو ودونو د دغه ډول پروګرامونو ملاتړ وکړ او هغه د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لار وبلله. امنیه کمانډان اسماعیل خپلواک او ولسوال سلیم ردیول دوی هم حاضر دي د ډلیزو ودونو د ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
ځوان په واده کې په لکونو روپۍ مصرفیږي او ګټه د ورځې 100 روپۍ د ځوان چې هر چا په دې کې اقدام کړی دی، هر چا په دې کې زحمت کړی دی، ورڅخه یو جهان مننه کوو. ډېر د خوښۍ ځای دی چې د دوی په څلکو کې خوشحالي ویني. په یو نوي کې هم زه دلته وم لومړی ځل و چې دلته 50 ځوانانو ته موږ ډلهییز ودونه.
په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د یو شمېر نورو دودونو او عنعنو ترڅنګ د لوړ ولور کلتور حاکم دی. که څوم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قومي مخورو او دیني عالمانو لخوا په واده کې د لوړو مصارفو او ولور په ضد اصول ټاکل سوي دي، خو په هلمند کې د ډېرو ځوانانو ناوې د پلرونو پر کورنو ناستې دي. هغه ځوانان چې په واده کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په موخه پر یوه ځای په ډله ییز واده کې برخه اخیستې ده، وایي که چیرې په ټولنه کې موجوده د لوړ ولور او مصارف کلتور ورک سي، د ګڼو ځوانانو ودونه چې ډېرو پیسو ته اړتیا لري نه سي کېدلی.
هیله من یم یو ځل بیا چې زموږ د لویو فرهنګونو څخه د هغه فرهنګ څخه چې هغه لوړ مصرف لري د هغه څخه رالیلي شو. موږ او ستاسې ټولنه غریبه ټولنه ده، غریب خلک یو، توان د دې نه لرو چې موږ تاسې زیات مصرف وکړو. نو د زیات مصرف د مخنیوي په موخه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ پوره ملاتړ یو انشاءالله که خدای کوله.
دا په هلمند کې دوهم ځل دی چې د ګڼو ځوانانو او پیغلو ودونه پر یوه ځای کېږي. پوره اوه کاله وړاندې هم د ګرشک ولسوالۍ په امام بره کې د هرات او ګرشک ولسوالۍ د 500 جوړو د واده مراسم پر یوه ځای ته شول. کتونکي وایي پر یوه ځای د زیاتو جوړو د ودونو ترڅنګ ډېره مهمه ده چې په واده کې د ولور ترڅنګ د لوړو مصارفو په ضد اصول جوړ شي او په چټکۍ سره په ټولنه کې د تطبیق هڅه وسي څو د ګڼو ځوانانو او پیغلو د واده مشکلات حل سي. محمد لاستای، د ازادي راډیو هلمند.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو اقتصادي مسله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کمې اندازې د افغانستان په بازارونو سنوړ اغیز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ کمې اندازې د پاکستان په اقتصاد اغیز کړی او هغه لورې لیواله دی چې دا وضعیت بیرته سم کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بېساري ډول کمه شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغېز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برعکس د دغه وضعیت منفي تاثیرات د پاکستان په اقتصاد زیات دي او آن ځینې سکتورونه یې د سقوط په حال کې دي.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختمانی موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی او د دوی خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسېدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلی دی، همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بېرته تجارت کشي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمېرو له مخې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو نه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې ده. له دې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر زاهد الله شینواري اندېښنه څرګنده کړې وه چې که حکومتي تګلارې سمې نه شي، د دواړو هېوادونو ترمنځ به سوداګري بیخي ختمه شي. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونې او خصوصي سکتور د سوداګرۍ په اړه د پاکستان سختې تګلارې سیاسي ستونزې وخت ناوخت دغه هېواد لخوا د ترخم د دروازې تړل او ځینې نور هغه لاملونه بللي چې د دواړو هېوادونو سوداګري کمه کړې ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سید سعیدي وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کمه شوې ده.
بازکیت‌های بدیل زیاد داریم، واردات تعویض شده است.
دی وایي موږ دا وخت ډېر بدیل مارکیټونه لرو، واردات تعویض شوي. له همدې کبله له پاکستان نه واردات په قصدي توګه نه بلکې په اتومات ډول چې نورو مارکیټونو یې ځای نیولی کم شوي دي او دا ځکه بې سابقې دي چې که له پاکستان سره مو سوداګري کمه هم ده په مارکیټ څه اغېز نه پرېوځي. د ده په وینا پخوا د افغانستان ډېره اتکا پر پاکستان و، خو اوس د افغانستان واردات او صادرات ویشل شوي دي. د ښاغلي سعیدي په وینا دا وخت د افغانستان کورني تولیدات ډېر شوي او د چابهار، اقینې، حیرتان، شیرخان بندر، تورغونډۍ او بندر عباس له لارو سوداګري ګراف ښه ساتل شوی دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي انقره د اختلاف یو بل ائتلاف زیږوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د حکومت د سیاسي مخالفانو باندې چې کله کله ځان ته اپوزیسیون وایي، کله کله د جنگ دانه اخلي او کله کله پر وسله ګوتې وهي، بیا په انقره کې راټول دي او د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي دغه باندې چې پکې د پارلمان ځینې وکیلان، قومي ټیکداران، له حکومته شړل شوي پخواني چارواکي او ځینې مرور کسان راټول دي. په انقره کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر دربار ناست دي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا اوس چې جوړېږي دا د دغې ډلې نه لومړی ائتلاف دی او نه وروستی ورته ویلی شو، او نه هم دا ډاډ شته چې دغه ائتلاف و د دغو کسانو له تیرو هغو څه توپیر ولري. سرمقاله لیکونکي زیاتوي چې په تیر کې څو ائتلافونه او دغه اوسنی چې جوړېږي د هغو کسانو لخوا جوړ شوي چې تر مشترکاتو یې اختلافات ډېر سي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او روسیې د ګډ کار د وړاندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دغه څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کړي دي. په مطلب کې راغلي نیوزلیک مجلې په خپله یوه لیکنه کې د نیکلسن له خولې لیکلي چې مسکو او واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې نیکلسن طالبانو سره د روسیې د مرستې په اړه ویلي چې د دې ډول ادعاو تایید وخت ته اړتیا لري او دی په یوازې ځان نشي تاییدولی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په اندونیزیا کې د عالمانو د جوړېدونکې غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان به راتلونکې اونۍ په جاکارتا کې راغونډ شي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سوله ییزه حل لاره ومومي. په سرمقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو او یو شمېر اسلامي هیوادونو هلو ځلو ته په پام سره راغلي. د اندونیزیا په غونډه کې باید یوه اسلامي اجماع رامنځته شي او ټول په ګډه د دې جګړې د بندولو لپاره غږ پورته کړي او د سیمې هیوادونه پریکړې پلي کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور که داسې ونه شي ترهګري به په سیمه کې ورګډه او بیا به ترې خلاصون لویه ستونزه وي.
وخت 2:13 شوې. درنو دوستانو، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. اوس هم نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغې وروسته نوربست اونیز خبرونه لرو چې حدیث پردیس یې کوربتوب کوي.
په فاریاب کې نن په یوه بم چاودنه کې اووه تنه ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لاره په سړک ښخ شوی موټر پر سړک ښخ شوی بم وبخې پر موټر وچاودید. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیلته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي. افغان امنیتي چارواکي په اورزګان او زابل ولایتونو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات د اورزګان د مرکز ترین کوټ په لمنو او د غرض زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې شوي دي. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دي رای ورکوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگټن ته په دو ورځني سفر ورسیږي. ټاکل شوی چې نوموړی له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له توقیف څخه خلاص شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه تر ډیر خراغ لې خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې استید، نور بسته خبرونه په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان میرمنو ستونزو ته ځانګړي شوې ده او د ونی په جریان کې 0909900006 فعالوي. اغه مېرمنې چې لستون سره مخ دي کولای شي لمون سره تماس ونیسي. په نننې خبرونه کې کلی شي تاسو هم خبر یاستئ چې تیر ورځ شاوخوا درې نوي څارنوالانې، نوي خزینه څارنوالانې معرفي شوې. دوی به خپل دندې پیلوي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په همدې مسله غږیږو. په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو پر وړاندې چې کومې ستونزې موجودې دي، څومره رسیدګي ورته کیږي، کوم میکانیزمونه شته. په نننۍ خبرونه کې مو د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ته بلنه ورکړې. رسولي صاحب هم راغلی خبرونې ته. همداراس یوه سرنواله چې تازه فارغه شوې ده او تمه ده چې په سرپل ولایت کې خپل کار شروع کړي، میرمن ګلسوم هم خبرونې ته راغلي. تاسو دواړو ته خراغ لاس وي.
تشکر میکنم.
رسولي صاحب، در ابتدا میخواستم در رابطه با برنامه کې دیروز داشتین یک کوتاه معلومات بتین، باز میشه که سوالای دیگر هم مطرح بسازیم.
تشکر میکنم. مسلام عرض ادب دارم دوستان خدمت شما، همکارای تکنیکی و شنوندای محترم رادیو آزادی. قبل از اینکه به سوال شما پردازم، جا داره که درود بفرستیم و تسلیت عرض بکنیم برای شهدای اخیر و در کل شهدای افغانستان، خصوصا شهدای اخیر و خانواده هایشان. خداوند جنت برینه نصیب از اینا بگردانه و به زخمی هم شفای عاجل کامل نصیب بکنه. خب در این راستا رادیو آزادی هم بیداغ نبود، هرچند خانواده مطبوعات هم داغدار شد، خصوصا ما هم کارهای خود از این بخش هم استادیم. من ضمن از اینکه بر اونا دعا میکنم و درود میفرستم، جا داره از سربازی ها و شجاعت و قهرمانی های نیروهای شجاع افغانستانم سپاسگزاری شود که شجاعانه و صمیمانه به خاطر دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های مردم و از ناموس و از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند. در ارتباط به سوال شما باید عرض بکنم، خوب جامعه افغانی است در این زمانی که ما با یک دست خود همکارای خود، برادرای خود از دست میتیم و دفن میکنیم، از طرف دیگه هم مردم افغانستان و حکومت داره افغانستان شهامت خود از دست هیچ وقت ندادین و نمیتن و به خاطر احیا و به خاطر بازسازی، به خاطر آماده ساختن ارزی خدمات برای مردم افغانستان کار میکنن. لوی سرمالی افغانستان طوری که شما میفهمین یا میدانین در دو سال اخیر اصلاحات و دستاوردهای بنیادی را در بخش‌های مختلف داشت که یک قسمت عظیم یا بزرگ ازی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، افزایش سهم و مشارکت زنان در نهاد لوی سرانولی افغانستان بود. ضمن از یک دستاوردها در بخش‌های دیگه بوده، من سر از نمی‌خوام تاکید کنم، مختص به برنامه می‌خوام صحبت کنم. یکی از برنامه‌ای که روز گذشته شما شاهدش بودین و از طریق رسانه هم به نشر رسید، کنفرانس سرتاسری یا کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان با شعار تأمین عدالت، سلامت خانواده و کشور در کابل برگزار شد. در این برنامه سارنوالای بخش من خشونت علیه زن از سر تا سر افغانستان گرده هم آمدین، همکارای دیگه شان از بخشای همکارای دیگه ما در راستا در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، در راستای مبارزه، در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های زنان کار میکنن، دور هم آمدیم تا یک بار دیگر از یک طرف تجدید پیمان بکنیم، از طرف دیگر راهکارهای مناسبه به خاطر مبارزه مؤثر و عملی بر خشونت علیه زنان داشته باشیم و چالش ها و مشکلات همچنان پیدا بکنیم. در یک قسمت از این کنفرانس ما یک برنامه دیگه بود یا یک دستاورد دیگه لوی سرانوالی افغانستان بود که همانا معرفی و توظیف تعداد از خانم های سرانوال بر ولایت و مرکز. لوی سرانوالی افغانستان یا رهبری که بعد از حکومت وحدت ملی در لوی سلام علی آمد، تلاش شی بود که چگونه ما میتونیم حضور خانم‌ها را در این نهاد زیاد بسازیم، با توجه به بحثای که داره که هدف از چی است، ما را در قسمت مبارزه با خشونت، در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت آماده ساختن این نهاد بر ارزی خدمات تطبیق قضایی مؤثر کمک بیشتر میکنه. با توجه به این مسائل بود که ما کوشش کردیم که حضور خانم‌ها را در این نهاد بیشتر بسازیم. زمینی کارهای دیگه شد. خلاص میام سر برنامه لوی سلام علی از تشکیل خود و توانایی و ظرفیت های اموزمان خود استفاده کرد، برای خانما فرصت داد. یعنی ما در حدود 2 سال قبل اگه صحبت بکنیم، نه از نظر ساختاری، نه از نظر محتوا، نه از نظر حضور خانما به حالتی هستیم که امروز قرار داریم. امروز در 34 ولایت افغانستان تشکیل سارنوالی های اختصاصی من خشونت علیه زن وجود داره. با معرفی تعدادی که شما یادآوری کردین، در 31 ولایت افغانستان سارنوالای خانم هستند که بر مردم افغانستان ارزی خدمات تطبیق قضایی میکنن. یکی از مواردی که همیشه بالای زی گپ میشد و نه تنها یا به مرکز، حتی بر ولسوالی ها هستن و به ولسوالی ها میرن. یک برنامه لوی سلام علی زمین از یک از تشکیل و از امکانات خود استفاده کرد، یک برنامه را ما به همکاری دفترهای خارجی یا بین المللی برای انداختیم که اونا بخش های مالیش کمک میکردن. ما از 34 ولایت کشور از خود ولایت ها دختر خانم هایی که فارغین حقوق و شرایط بودن و واجد شرایط بر سارنوال شدن بودن، اینا را فرمای را توزیع کردیم. در حدود نزدیک به 3000 نفر در سر تا سر افغانستان درخواستی داد. در نهایت امر ما در حدود نزدیک به 250 تن انتخاب کردیم و در یک دو ماه برنامه نظری را، هم پروسیجرهای قانونی که بر یک سارنوال ضرورت است، قانون یک ضرورت است، یه در مرکز برشان تدریس کردیم. بعد از اینا رفتن به ولایت‌ها کار کردن. این از چند لحاظ، از یک لحاظ یا آماده شدن.
بسیار ببخشین رسولی صاحب، به مو بعدن میم اجازه بتین که از خانم گلسوم هم سوال داشته باشم. شما تازه فارغ شدین و قرار است که به ولایت خود برین و اوجه کار بکنین. در ابتدا میخواستم که چی فکر میکنین، اولویتایتان چی است و چقدر زمینه مساعد است برای شما که برین در اوجه مو در مسلک خود، مشکلاتی که وجود داره در اوجه مستر خدمت شدین به مردم؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. گلسوم گوهر هستم، یک تن از کارآموزان تازه فارغ شده و تازه تعیین شده لوی سارنوالی در ولایت سرپل. از نظر ما زمینه کاری را لوی سارنوالی بر تمام خانمای کارآموزی که از این برنامه مستفید شدن و فارغ شدن مساعد ساخته، و خاطر از این که ما 2 ماده خود کابل امی کارآموزی یا امی جریان کار یا پروسیجر کاری یک دوسیه را به صورت نظری از استادای مسلکی و با تجربه آموختیم و 6 ماه در جریان 6 ماه کارآموزی را که در ولایت خود داشتیم، همکارای ما در ولایت سرپل و همچنان در تمام ولایت با ما همکاری همه جانبه داشتن و ما تانستیم که اونمو معلوماتی که برای یک سارنوال ضرورت است که تا یک دوسیه را طی مراحل کنه بیاموزیم. فعلا زمینه کاری بر ما مساعد است. از لحاظ ما از لوی سارنوال صاحبی جمهوری اسلامی افغانستان بسیار تشکر میکنیم که این زمینه را بر ما مساعد ساخت تا ما این آموزش بگیریم و فعلا بسیار متعهد و مستعد به خدمت هستیم و همچنان از لوی سارنوال میخواهیم که در این زمینه
وقتی که میرین دوام بتن به ولایت خود، وقتی که میرین دروجه چقدر می زمینه مساعد است و چقدر می میخواست میره سوال بکنم که اصلا نمی مراجعه به سارنوالی یا نهادهای عدلی و قضایی از سوی زنان در ولایت شما، در ولایت سرپل چقدر این مسئله است، مشکلات عمده در فرارا چی است؟
تشکر. مشکلاتی خاص و عمده ما نداریم. یکی همی مشکل که داریم عدم آگاهی بعض خانواده ها، فامیل ها و خانم ها از قانون است. اونا وقتی که در اونجا میان هیچ آگاهی را از قانون ندارن. ما خانم هایی که مراجعه میکنن در این جریان کارآموزی که ما بودیم، ما بر از اونا حقوقشان تفهیم میکردیم که شما به حیث متضرر اینی حقوق دارین و میتونین که در جریان رسیدگی دوسیه‌تان از این حقوق برخوردار باشید.
رسولی صاحب، گفته میتونین که در افغانستان چقدر تعداد خانمای سارنوال ما داریم در تمام ولایت که مصروف هستند در کار.
تشکر. گپ بیشتر من یک دقیقه دیگه خواستم میسازم که بعد از اینکه لوئیس آرنوالی این دوره کارآموزی را سپری کرد، می برنامه را برای انداخت، اینا برنامه را سپری کردند، بعد از این یک امتحان رقابتی دیگه بین از اینا گرفته شد، متعهدترین، شجاعترین و متخصصترین کسایی که در بین کارآموزا تانستن نمرات بلند در این امتحان آزمون رقابتی بگیرن، اونا به عنوان سارنوال در مرکز ولایت و ولسوالی استخدام شدن و ما دیروز شاهد ازی بودیم که 93 تن از سارنوالای زن که قبلا در پروسی کارآموزی با ما کار میکردن بتانن اسنادای وظیفی خود به دستشان قرار بگیره و اونا برن عملا مصدر خدمت بر مردم شود. یک مسئله ای بود که چند گپایی داشت که وارد لابلایی صحبت ها خود صحبت کردیم که در این برنامه شش ماه از یک طرف خودی کارآموزا سارن ولا و شرایط و وضعیت و منطقه و اینا را ارزیابی کردن، خودشان دیدن و بر ما هم اطمینان پیدا شد که اینا میتونن اونجا اجرای وظیفه بکنن. تامین امنیت و سنیت همکارای ما از جمله وظایف و مسئولیت های اساسی ما هست. در قسمت از زوم لوئیس آرنوالی کار میکنه. تشکری میکنیم از رهبری حکومت وحدت ملی که همیشه مورد حمایت قرار داده لوئیس آرنوالی را، از استقلالیت، از بیطرفی و ای مسائلش حمایت کرده، در این برنامه ما را حمایت کرد. در ارتباط به سارنوالا به اساس ارزیابی یا گزارش یک چند روز قبل ما از سارنوالای ما داشتیم، ما در مجموع به اساس تشکیلی که داریم در حدود نزدیک به 18% تشکیل سارنوالی را خانم ها تشکیل میداد. حال با حضور این 93 تن این فیصدی از 20% هم بالا شده. از یک طرف ما متعهد به تعهدات خود در سطح ملی و بین المللی هستیم که تاکید شده که حضور خانم ها به 1% مناسب به سطح دولت برسه و در نهادها برسه، ولی ما خرسند به این خواد بودیم که یا خوشحال و روز خواد بودیم که ما حتی بر فیصدی هم فکر نکنیم و شاهدی باشیم که حضور خانم ها بیشتر از بیش است. ولی یک چیز را برتان گفتم میتونم مالک که با حضور این با رفتن اینمی کارآموزا در سارنوالی ها در 31 ولایت افغانستان حضور سارنوالای زن مشاهده خواهد شد و اینا دوشادوش برادرایشان به خاطر ارزی خدمات عدلی و قضایی، به خاطر تامین عدالت، به خاطر حاکمیت قانون کار میکنن، زحمت میکشن. امیدوار هستیم که با رفتن از اینا یک بخش دیگی از چالش های مردم افغانستان حل شده باشه.
تشکر رسولی صاحب، به شما پس بر میگردیم. یا اوریدون که لرو سلام سری مشیخ پروان دخر اغلی.
سلامونا نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا پردی صاحب داس او استاد او محترم او ملمنو رسری صاحب ته او همدا شنګل سم پورته او په تخنی کارت او د رادیو تر څنګ نا داور او مینا نه خبرګم کو ته هیله کوم چې روغ جوړوي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی مهرباني ورور.
مننه کوم مشنه ای او دین کای نه تنګیوال دا ورده ګڅخه.
تنګیوال صاحب مهرباني، که کوم مشخصه پښتنه لري کې د شیخ خبرونه دی تعقیب کړی وی، رسولی صاحب را سره ملما ده او مرمن گلسوم را سره خبرونه کشته، که پختنه لري نظر لري را سره شریک.
اما واقعا ډیره خایسته موضوع او ډیره خایسته ونه کوم رسولی صاحب نمیده پختنه ده چې آیا دی خودلته معرفي شوی دی او دی څه غواړي چې دغه د مظلوم ملت لپاره وکړي او کومې هیلې لري، کومې ارزوګانې لري چې باید د موږ د مظلوم ملت لپاره وکړي. نو مننه کوم دا سلسله پښتني دی هره کوم چې دوی ته ځواب راکړي چې مظلوم ملت د خوند لپاره وکړي.
کور ودان تنګیوال صاحب ورزو یو بل اوریدونکو دوی بام را واخلو. سلام ستړي مشیخ پروان ته خراغلی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مخکې لدې چې خبرې وکړي ورور، رادیو دې بند کزه کا آواز نه کاس کی. نو ته که چیرته راډیو بند کړې زه باید درته ووایم چې د خپرونې موضوع به هم درته ووایم، که نه په دغه شکل باندې مشکله ده چې زه ستا آواز واورم. خپرونې موضوع دا ده چې تاسو به هم جریان کې هستی، تېره ورځ درې نوي څارنوالانې، ښځینه څارنوالانې، دوی رسمن دوی معرفي شوي، دوی په یو دېرش ولایتونو کې خپل کار شروع کوي. اصلا په ولایتو کې د ښځینه څارنوالانو موجودیت او د ښځینه دوی چې کوم ستونزو سره مخ دي څومره مهم دي، کېدای شي په دې رابطه باندې لوی څارنوالۍ ویان هم را سره خپرونه کې شته پوښتنه لري که نظر مهرباني.
محترم دا خو ډیر ښه کار ده. په دې باندې به ان شاء الله خدای کول اول خو تاسو سلامونه وایم تاسو او بیا راسته مېلمنو ته سلامونه وایم. دا خو ډیر نیک کار ده که خدای پاک تاسو په پاکستان کارونه پر مخ بوزي او موږ به ډیر خوشاله ان شاء الله خدای کول د دې مخالفت ته څوک نه وکړي او دې ته موږ ډیر خوشبینه یو. خدای دې نور افغانستان هم پر مخ شي ان شاء الله خدای کول. خدای کول موږ به دوی ته دعا وکړو او دوی به بیا پر موږ باندې نو د بیا خپل نظر کوي ان شاء الله خدای کول. څه کاری زده
کور ودان
سرحد څخه خبره
ډیره مننه ورزو. یو بل اوریدون کیمرا اخلو. دوی کوم خاص پښتون نه لرله خپل نظر را سره شریک کړه. بل سلام سړی مشی خبرونه ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دی راته وای ګرانه کوم ځینې تماس نیولې.
شکیب دا ورته ګرانه.
شکیب جان رادیو بند کا به خبرې وکي. ښه یو بل تماس پر واخلو. بل سلام سړی مشی خبرونه ته خراغلې. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو بهتر موقعیت کې انتخاب کې آواز قطع وصل کیږي تر څو موږ آواز په سم شکل اوس گزاره کوي. مهرباني قاری صاحب خبرونه ته خبر کړئ.
د موقع څخه په استفادې زستاسو په اړه ماته مو په ویل کې در سره شریک شئ د ازادي راډیو کوم دار چې تاسو ولې دې زموږ تر اوسه تاسو شریک یو غته لاندې د موږ سره ماتم قبول کړو. په تعالی دي شهدا او د جنازې پردو سره په قدم کې ډیر ښه موضوع ده. خدای دې وکړي چې دا مو جامع د عمل واغوندي. نن کوم ډیر واقعا مل غټ مل مده جمشید رسول صاحب تر نظر به تیرې زم رسول صاحب سین پښتنه دا ده چې دغه درونه یې سره دوالانې چې تاکل شوی دي فکر کوي چې دا به وړ وي او دا به د زوادیتو پر اساس څنګه کل شوی دا یو خبره. او دومه پښتنه مې د قانون ګلسوم ګوهر څخه ده. تاسو د سرپل ولایت را روان یاست. د سرپل ولایت خلک دوه مشکل لري. یو مشکل نه عدم آگاهي خصوصا په شال کې عدم آگاهي نشته او خصوصا په قراو قصباتو کې سرپل کوی ولایت څومره وکولای شي چې ترلاسه کوي. او بل خبره دا ده بل مشکل سرپل نه امن ولایت دی پر خشونت ولایت دی. د افغانستان په ډیرو ولایتو کې په ټولو ولایتو جوزجان او سرپل او فاریاب نه امن ولایتونه دي. نو په دغه نه امن ولایتونه کې به څنګه تاسو د ښځو او قضیتو رسیدګي وکولای شئ؟
ډیره مننه کوم قاری صاحب چې سرپل نه مو تماس نیولی وو. پښتنې ملمنو یاداش کړي خبرونه واوره درته به ځواب درکې. وروسته اوریدونکی به هم راواخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلې. خاله دوی سره تماس پرې شو. رسولی صاحب شنوندای ما سوالات هم داشتن شما یاداش گرفتین. وقت کم داریم اگر کوتا کوتا برشن جواب.
تشکر میکنم. اول خو اگه اشتباه نکردم تنگیوال صاحب بود تماس داشتن. خب مردم افغانستان مردم تشنه به عدالت هستن و وظیفه ما هم یک وظیفه بسیار خطیر و عظیم است که مردم بالای ما اعتماد کرده، قانون اعتماد کرده و یک وظیفه و مسئولیت بسیار کلانه به دوش ما گذاشته. اگر ما بتانیم کار ما را به وجه احسنش انجام بدیم که او سبب تامین عدالت شده باشه، در قسمت امنیت مردم هم کمک میکنه، در قسمت اقتصاد مردم هم کمک میکنه، در قسمت رفاه و آسایش هم کار میکنه.
و فکر نمیکنین که اجازه بدین شرایط تامین کردن عدالت بسیار سخت
نیست؟ اجازه بدین اگه این مردم که امیت نظریات امروز با ما دارن، امی قسم حمایتی که با ما تا هنوز داشتن، بعضی هم ادامه بدن، هیچ کسی مانی ما شده نمیتونه و هیچ چالش سر راه ما بوده نمیتونه. ما اینم میپذیریم که در یک مبارزه قرار داریم. وقتی که شما میگین ما مبارزه داریم، به این معنا که آمادگی میداشته باشین. ما با جمع دیگه از برادرها و خواهرای شما کمیال در دورترین نقطه افغانستان به خاطر تامین عدالت کار میکنه، با خود ما مشوره کردیم که آیا این وزن شانهای ما برداشته میتونه، آیا این گردن ما استوار باقی میمانه آخر، تا مثل سربازای شجاع و نیروهای امنیتی زی کشور تا آخرین قطره خون خود استاد هستیم به خاطر تطبیق قانون یکسان، به خاطر تامین عدالت و به خاطر رعایت و حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور. و الحمدلله ثابت شده که اداره سارنوالی روز بر روز تلاش میکنه تا ما عیار بسازیم خود به آنچه که مردم افغانستان تقاضا میکنن. آرزوی ما سعادت و خوشبختی و سلامتی و آرامش خانواده‌های مردم افغانستان است. این سارنوالای من خوشنط تنها سارنوالی نیست که بشینه به قضیه رسیدگی بکنه. ما در کنار از اینا آمریت‌های کاهش خوشنط علیه زنان را در سارنوالی ولایت ایجاد کردیم که به خاطر حفظ شیرازه، به خاطر حفظ کیان و به خاطر حمایت از خانواده یا جور شد و کنفرانس ما بخش سلامت خانواده است. اگر خانواده سالم بود جامعه سالم است.
و پروسه مسئله دوم
مسئله دوم هم که برادر دیگه ما صحبت کردن در قسمت تعینات میشه که برادر ما از هر ولایتی که تماس داشتن دمو ولایت ما کارآموز داشتیم یک بار با اونا مراجعه بکنن بدون یک صحبت از ما بشنون که این شفافیت در این پروسه تا چه حد بوده. آنچه که امروز یک چیز را یاد میکنم جای داره یاد بکنم برام که من سخنگوی اداره هستم اکثر روزا رؤسا حتی بر ما بعضی اوقات تماس میگیرن که یک کس را دیلان شده رادیو شنیدیم تلویزیون که تعیین شده بیبی پدرش آیا نام پدرم است یا کس دیگه. الحمدلله مسئولیتی را به دوش سارنوالی انداختین رهبری سارنوالی با درک مسئولیت‌های دنیوی و اخروی خود وظایف خود انجام میده. خانم گلسوم خال دیمه زمرای ما نشست داره شیشته و ما شاید چند دقیقه پیش اینا را از کنفرانس با خود گرفتیم آوردیم. میشه که از زبان خود اینا هم بشنویم که پروسه چگونه بوده، کی تانست اعمال نفوذ بکنه. این مسائل به هیچ وجه وجود نداشته و امی تعینات 93 بست به شکل رقابت آزاد گذاشتنش به اختیاری خانم ها خودش نشان میده کدام مسئله دی قسمت وجود بله، نداشته و مسئله یک چیز دیگر هم میخواییم باز خانم گلسون بر سوال جواب بده. تامین امنیت و مسئولیت همکارا از وظایف اساسی ماست. تنها امنیت فیزیکی و جانی شانام نه بلکه امنیت روانی شانام بر خانم ها با توجه به ارزش های اساسی جامعه که ارزش های دینی از همه ما و شما به اون معتقد هستیم ارزش های انسانی و اسلامی که در جامعه است باید اون مسائل را ما در قسمت تامین امنیت و مسئولیتش کار بکنیم. در این برنامه همه این مسائل برای کارآموزا آموختانده شده و اینا هم جدا این مسائل رعایت میکنن. ما بله. مکلفیت برای تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما داریم. ما از مردم افغانستان صدای ما همیست، تقاضای ما همیست، پیشنهاد ما بر مردم افغانستان است که این دخترای شما، این خواهرای شما امانت خداوند و امانت خانواده‌هایشان است که به ولایت کینا معرفی میشن. شما شاید ببینید روز سارنوال نورستان سارنوال در ولایت نورستان معرفی شد سارنوال خانم. این مسئولیت و ایمانی و وجدانی ما مردم افغانستان است که مثل خواهر خود، مثل مادر خود و مثل همشیره خود، مثل عضو خانواده خود از اینا دفاع بکنیم، حمایت بکنیم و به خاطر تامین امنیت بله. و مسئولیت از اینا کار بکنیم تا پیش خدا و پیش مردم افغانستان سر بلند داشته باشیم، پاسخ مثبت بدیم.
بله. قضای ما گلسوم دو سوال که به شما راجع میشد قاری سه پشتون از سر پل تماس گرفته بود در مورد که چقدر مطمئن هستین کجا کار بتانین و مسئله پروسه می شفافیت پروسه را.
تشکر میکنیم از شنونده ما قاری صاحب. در قسمت سوال شون که گفتن عدم آگاهی قانون، عدم آگاهی مردم از قانون، در قسمت باید بگویم درست است. سر پل یک از ولایت دور افتاده است، مردمش کمتر دسترسی به قانون و آگاهی از قانون دارن. ما سارنوالای زن متحد به ای استیم، کمر به ای بسته کردیم که تا امی خشونت علیه زنان و همچنان سایر جرایم از ولایت خود ریشه کن کنیم و همچنان تا اندازه که میتونیم اینا را کاهش بدیم. درست ما یک سارنوال تازه کار هستیم، نو در اونجا مقرر شدیم، شروع به کار کردیم، اما یکی از امو اهداف یا مسئولیت های اساسی ما آگاهی دادن قانون به مردم است، مخصوصا قانون من خشونت، نه تنها بر خانم ها بلکه بر خانواده هایشان. تا خانواده همراه ما همکاری نکنن ما هیچگاهی نمیتونیم قانون را به شکل درستش تطبیق کنیم. و همچنان از قسمتی که گفتن ناامن است، سرپل تا جایی ناامن است، ولی هیچگاهی این ناامنی ها مانع کار ما شده نمیتونه. ما کمر بسته کردیم، در هر شرایط در اونجا کار میکنیم و هیچ کسی که علیه یک زن مرتکب یک خشونت میشه از پنجه قانون باز نخواهد ماند. و ما در گوشه گوشه سرپل قانون تطبیق خواهیم نمود و با امید یک روزی هستیم که سرپل آری از هر نوع خشونت علیه زن باشه.
و مسئله پروسه
در قسمت پروسه شفافیت پروسه باید بگویم که این پروسه واقعا بدون از اینکه مثلا جانبدارانه بگویم، یعنی وجدانن و ایمانن به اینجا این را ما میخواهیم بگویم که این پروسه کاملا 100% شفاف بود. ما هم صنفی خود که در جریان دو ما همراهشان در کابل بودیم درس خواندیم، لیاقت کلک بر ما معلوم بود. در این پروسه کسای کامیاب شده که اونا لیاقت داشتن و همچنان در جریان از شش ماه زحمت کشیدن تلاش کردن. در این پروسه هیچ کسی دخالت نکرده، فقط کسایی که لیاقت داشتن درس خواندن زحمت کشیدن کامیاب شدن.
و سوال اخیر دقایق اخیر برنامه است، چقدر شما که میرین به ولایت خود کار میکنین و مشکلات هم درک میکنین که زیاد است، امی سرانوالای که میرن میتانن امی مشکلی که وجود داره در حلش تا حد زیاد مؤثر باشه با توجه به مشکلاتی که شما اشاره کردیم؟
ای سرانوالا خیلی میتونن مؤثر باشن، خاطر از اینکه قبلا در ولایت سرپل هیچ خانومی سرانوالی نبود. وقت علیه یه خانومی خشونت میشد یا او بالاش تجاوز جنسی یا هر خشونت دیگه که صورت می گرفت، او همراه یک سرانوال مرد راحت نبود، نمیتونست دردای دل خود بر از او آزادانه بگویه. بعد از اینکه ما در اونجا رفتیم، خانمای متضرر خیلی آزادانه راحت میتونن مشکلات خود حقایق قضیه را بر ما بیان کنند تا اینکه ما بتونیم امو عدالت را تطبیق بکنیم.
رسولی صاحب یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. در رابطه با صحبت ها شد مشخصا مؤثرت این برنامه و سرانوال الان زن در افغانستان، برنامه آیندی تان اگر کوتاه.
تشکر. رسیدگی به مشکلات خانمها و خانواده یک چیز نو نیست. این دمو ارزش های اساسی ما هم است. اگر ما بیایم از زمان حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحبت بکنیم، شخصا با شکایت خانمها رسیدگی کرده و حتی آیت ها و نزول شده که قاعده های از او با وجود آمده که صحبتات دیروز در کنفرانس بسیار خوب صورت گرفت. پیام ما و خاص ما از مردم افغانستان است که بدون عدالت رسیدن به یک امنیت، رسیدن به صلح سرتاسری و رسیدن به رفاه به نظر ما ناممکن است. کسایی که شما را میتونه در قسمت تامین عدالت همکاری بکنه، امی همکارای شما در سارنوالی و قضا و پلیس است. پس بیاین از اینا حمایت بکنیم، پس بیاین اینا را تشویق بکنیم، پس بیاین اینا را همکاری بکنیم و فرصت بدیم. و این کارآموزای ما خصوصا در مورد اینا میگم، اینا امانت‌های الهی و امانت‌های خانواده ها است که بر ما و شما سپرده شده. اینا امی قسم که کمر همت بسته که این دوش و دوش برادرایشان کار بکنن، خسته نشن. ما هم اینا را حمایت بکنیم تا به خاطر ام اهداف کلانیک داریم همه ما رسیده باشیم.
دیر زیاد من نکم چه خبرونه تم تشریف را وړه او قدر منوریدونکو له تاسو هم ډیره من نکم. تربیه مو په پاک او مهربانه څخه.